د مشال ریډیو ګران اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. بشیر ګواکم ستاسو په دې غړی کې کوربه یم. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. تاسو ته په دې خبري سات کې بیلابیل رپورټونه لرو او خبري او نور کلتوري رپورټونه هم پکې دي. خو تر هغې مخکې بوریوال کاکړ ته ورځو او خبرونه ته اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د قرآن د سوځولو غندنه کړې ده. د شمالي وزیرستان د رزمک په سیمه کې د پاکستاني عسکرو پر یو کیمپ په راکټي برید کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. او په لیبیا کې پر خونړیو هوایي بریدونو سربیره یاغیان د نیټو په مشرۍ کې د روانو عسکري عملیاتو ملاتړ کوي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د قرآن د سوځولو غندنه کړې ده. له سپینې ماڼۍ څخه په خبر رسیو بیان کې ولسمشر باراک اوباما ویلي، د قرآن په ګډون د هر سپېڅلي کتاب بې حرمتي کول د تعصب او تنګ نظری عمل دی. بیان زیاتوي چې د قرآن سوځونې ته په غبرګون کې پر بې ګناه خلکو برید کول او هغوی وژل یو تیری دی. د یادونې وړ ده چې په امریکا کې د یو بنسټپاله عیسایي تبلیغي لخوا د قرآن تر سوځولو وروسته په تیرو دوو ورځو کې په افغانستان کې د دې پیښې په غبرګون کې د راپورته سوو تاوتریخوالو له امله تر شلو زیات کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د ملګرو ملتونو هغه اووه تنه هم شامل دي چې د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان د مزار شریف په ښار کې ووژل شو. د شمالي وزیرستان د رزمک په سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پاکستاني عسکرو پر یو کیمپ راکټي برید کړی چې یو ماشوم پکې وژل شوی او دوه نور پکې ټپي شوي دي. نور حالیا عمر دراز وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان ایجنسی رزمک کې د عسکرو کیمپ یو اعلی چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تیره ورځ مازیګر نورستو نامعلوم وسلوالو د عسکرو کیمپ ته درې د راکټو ګولې وروویشتلې چې په کیمپ کې موجود د اف سي چارواکي زمان په کور باندې راپریوتې. د دوی د وینا تر مخه د دغه راکټي ګولې پترس کې د اف سي چارواکي زمان یو د دوه کالو ماشوم نومان ژوند دلاسا ورکو او دوه نور د 15 او 16 کالو ماشومان توفیل او فایزه سخت ژوبل شوي دي.
د یادونې وړ ده چې د شمالي وزیرستان د رزمک په سیمه کې له شاوخوا غرونو څخه وخت پر وخت د پاکستاني عسکرو پر کیمپونو راکټي بریدونه کیږي چې څو ورځې وړاندې هم پر یاد شوي کیمپ څلور راکټونه غورځول شوي وو. د خیبر ایجنسی د باډې په سیمه کې تیر ماښام د یو ریموټ کنټرول بمې چاودنې په ترڅ کې د پاکستان د اف سي ځواکونو پولیس سرتیري ژوبل شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
یو پوزي چارواکي خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې بیګا مخام دا پیخه هغه محل رامنځته شوه چې کله د اف سي ځواکونو یو قافله د باډې کمبر آباد سیمه نه تیرېدله. د دوی په وینا په دې پیخه کې یو لس امنیتي سرتیری جوبل شوی دی او یو ګاډی یې هم ویجاړ شوی دی. او ځایي خلک دا دعوه کوي چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې د کاخیلو په سیمه کې یو لس کلنه جنۍ وژل شوه او د کمرخیلو په سیمه کې په یو کور باندې د مارټر ګولې راپریوتو په نتیجه کې د یوې زنانه په ګډون پکې درې تنان جوبل شوی دي.
په لیبیا کې پر خونړیو هوایي بریدونو سربیره یاغیان د نیټو په مشرۍ کې د روانو عسکري عملیاتو ملاتړ کوي. یاغیان د دې عملیاتو په ترڅ کې هغه څه یو بدمرغه پیښه بلي چې د تیرې جمعې په شپه پکې د دوی دیارلس تنه وژل شوي وو. د نیټو چارواکي وایي چې دوی به د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. په عین حال کې د مومر قذافي حکومت له یاغیانو لخوا د اوربند وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې ځواکونه به یې له ښار څخه ونه وځي. په کزاکستان کې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې نور سلطان نظربایو په د راتلونکو 15 کلونو لپاره د دې هیواد ولسمشرۍ ته دوام ورکړي. د منځنۍ اسیا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ لپاره درې نور نماندان هم شته، خو یو هم پکې داسې نه ښکاري چې نور سلطان نظربایو ته دې ماتې ورکړي. نوموړی له تیرو شلو کلونو راهیسې د دې هیواد ولسمشري کوي. په دې هیواد کې اپوزیشن تر خپل وخت دوه کال وړاندې تر سره کېدونکې دغه ټاکنې خندونکې بللې او له خلکو څخه یې غوښتي چې رای دې نه اچوي. په قزاقستان کې د ولسمشریزي ټاکنې له هغه وروسته تر سره کیږي چې د هیواد قانوني شورا د هغې نظر پښتنې وړاندیز ونه مانی چې تر 2000 کال پورې د ولسمشر نظربایوف د ټاکلو لپاره تر سره کیږي. هند تیر شپه د ممبئی په شهر کې د کرکټ لسم نړیوال کپ وګاټه. د کرکټ د لسم نړیوال کپ لوبي د فروری د میاشتې له 19 نیټې څخه پیل شوې وې چې 14 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. هند او سریلنکا پای لوبه ته وتلي وو چې هند پکې سریلنکا ته په 6 وکټونو ماتې ورکړه او له شاوخوا 28 کلونو وروسته یې په دویم ځل د کرکټ نړیوال کپ وګاټه. د کرکټ د لسم نړیوال کپونو څخه آسټرالیا 4، هند او ویسټ انډیز 2-2، پاکستان او سریلنکا یو یو ګټلی دی. د خبرونو پای
خبرونه درته بوریوال کاکړ وړاندې کړه. اوریدونکو په دې ګړۍ کې به دغه رپورټونه واورئ. په پنجاب کې د ځوانو ډاکټرانو د احتجاج او کار نه کولو له امله ګڼ ناروغان د ستونزو سره مخ دي. په هنګو کې ژورنالیستانو احتجاج کړی او د خبریالانو د خوندي ساتنې غوښتنې کړي. یو خبریال ورپېښ خطرونو په اړه وایي:
خبریالان دی غا دواړو طرف ته ډېر مصیبتونو سره مخامخ دي، ولې چې کله خبر زیات او کم شي بیا فورسز طرف نه مونږ ته داسې ترشت میلو شوي دي.
سمو د مخکې په پاکستان کې راغلو سیلابونو چې کوم زیانونه اړولي وو لا یې هم اثرات شته. یو کونډه وای:
سپورې زمونږ له دنیا بشتري غنمونه لوښي لرګي د کور هر څه سامانونه خراب شوي دي او انګورم راته ناجوړه شو. هغې کې ماشومې مشوه مړه مشوله راته لږ.
د دې تر څنګ درته نور نړیوال او سیمه ییز رپورټونه لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. او دا هم د دې غړې لومبه رپورت. په پنجاب کې د ځوانو ډاکټرانو لخوا داسې احتجاجونه شوي دي. دوی غوښتنه کوي د حکومت څخه چې تنخواګانې دي زیاتې کړل شي او په دې اړه باندې احتجاجونه کوي چې د احتجاجونو له وجې ګڼ ناروغان د ستونزو سره مخ دي. مونږ لږه شېبه وړاندې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله سره خبرې وکړې. هغه یې په دې اړه څه داسې تفصیل راکړ.
دا د تیر درې څلور ورځونه دا احتجاجي مظاهره په پنجاب کې شکم ینګ ډاکټر ینګ ډاکټرانه هغه شکم وس راغلي لکه هسپتالونو راغلي او دوی لګي خپل ډیوټیانو باندې ډیوټیانو ورکوي لکه هسپتال کې شکم نرسز دي یا سړی کم نرسان دي ادر شان نور شکم ډاکټران دي مختلف او هغه چې داغلي وس برتیالي شوي. اصل موضوع چې کوم ده هغه دا چې څومره ډاکټران دي د هغه تنخواګانې او هغه نور مراعات چې کوم دي هغه ته ډېر کم ورکړل شوي دي. لکه په نورو محکمو کې د یو لسم ګریډ افسر تنخوا چې هغه قریبا 50000 نه زیاتې و 50000 روپۍ جوړیږي، ولې په پنجاب کې دلته چې کوم دا ډاکټران دي د ولسم ګریډ چې کوم ډاکټران دي د هغې تنخواه د 8000 نه تر 2000 روپۍ پورې جوړیږي. چې له وجې دې تر ډاکټرانو چې کوم دي دا د تیر څو ورځو احتجاجي مظاهرې شروع کړي دي. حکومت ته دی دا وایي چې زموږ تنخواګانې زیاتې کړي، موږ له مراعات راکړي تر 1500 روپۍ پورې. زموږ پیرامیډیکل سټاف چې کوم یو دی یا پروفیسران دي یا نور چې کوم ډاکټران دي هغې وایي زموږ په تنخواګانو کې تر 1500 روپۍ پورې اضافه وکړي چې زموږ تنخواګانې اغم د نورو برابر شي. ولی حکومت وایي چې موږ یو دم دومره زیات لکه تنخواګانو کې اضافه نه شو کولای. او د پنجاب چې کوم سینیئر مشیر دی ذوالفقار کوس هغه دا خبره کوي چې دا عرب ملک نه دی چې دلته موږ سره تیل راوځي او موږ یو دم دومره زیاتې دی تنخواګانې زیاتې کړو. بلخوا پنجاب حکومت دا وایي چې ډاکټران کې استثمار کوي نو هغه دې بالکل استفادهګانې ورکړي. موږ به نور نوي ډاکټران چې کوم دي هغه په دې هسپتالونو کې ولګو. په تیر درې څلور ورځو کې چې دا کوم مظاهرې روان دي د دې وجې نه اوسه پورې تقریبا شپږ کسه چې دي هغه لکه مړه شوي دي ځکه چې د هغې علاج نه کېدو. امرجنسیانه بندې وي، نور چې کوم مریضان کوم راځي د بهر نه د هغې معاینې نه کېږي.
د احمد الله چې په پنجاب کې د هغه ځوانو ډاکټرانو د احتجاج په اړه خبرولو چې احتجاج کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې شي. بلخوا د دغه خلکو د احتجاج د وجې ډېر شمیر مریضان د ستونزو سره مخ دي. په هنګو کې ژورنالیستانو احتجاج کړی دی. دغه ژورنالیستانو له دې وجې احتجاج کړی چې دوی وایي دوی ته د سر خطر دی او حکومت یې خوندي نه ساتي. بلخوا دوی د مصری خان چې په اورګزو کې یو ژورنالیست و هغه وژل شوی دی چې هغه ته کوم شیان چې کوم مرستې چې حکومت ته دا وعده کړې وه چې دا به د کورنۍ ته ورکول کېږي هغه لا نه دي ورکړل شوي. په دې اړه هم هغوی غوښتنې درلودې. راځئ چې په دې اړه د طارق اورګزي رپورټ واورو.
مصری خان
خان قاتلان،
گرفتار
خان قاتلان،
گرفتار
خان قاتلان،
گرفتار
خان تو شہید پہ گئے ہنگو اور اگزی صافیانہ تحفظ ہنگو اور اگزی صافیانہ تحفظ
دغه ناری د هنګو او رګزو ایجنسی د سیمی جورنالیستانو د پیښور پریس کلب یا مطبوعاتی دفتر مخې ته د احتجاج په توګه ووهلې. په دې مظاهره کې ګڼ شمېر صحافیانو تورې پټې لګولو سره بینرې اوچتې کړې وې چې پکې صحافیانو ته تحفظ ورکولو سره حکومت نے د صحافی مصری خان اورګزی قاتلان د نیولو مطالبه وړاندې کړې وه. بینرو باندې دا هم لیکلي وو چې وژل شوی صحافی مصری خان اورګزی ته د شهید پیکیج ورکړل شي. د مظاهرې سرپرستی کوونکي او هنګو کلب مشر محمد توفیل قریشی مشال رډیو ته وویل صحافیانو لخوا مظاهره مقصد خپل حق حاصلولو یو پوره من کوشش دی.
انګو سیمه د سیبت قسمت سیمه دی تر دوله سو کالونه خو الریډی ملز مو سیمه په ور کې دی خو یو کال وجو ته مو خمل غری خ دوستان په شهیدان چوی دی واغو دې ته نه میلاو نن مو فقط دشي ته غلی و تیرا مو دا مو حق میلاو شي.
په مظاهره کې وجل شوی صحافی د مصری خان زوی عمر فاروق هم برخه اخستی وه. د مونږ ته وویل چې که د حکومت لخوا کړي وعده پوره نه کړی شوي نو د یوې اونۍ وروسته ده د پارلیمنت مخې ته د بوک هړتال فیصله کړې ده.
ما د وزیر داخلا صاحب اخبار ما سره موجود دی چې هغې پکې ویلي چې دوو بچو له به زه مفت تعلیم ورکوم اور دوو له به سرکاري نوکری ورکوم اور پانچ لاکھ چې کم دی هرې ضلع ته پیکیج د صحافي میلاو شوی دی ما ته ایک لاکھ ملوېږي. لہذا چې یوې هفته کې اندر اندر دې باندې عملي جمع ونه چول شوله نو زه به اسلام آباد سره
اورګزو ایجنسی د مطبوعاتی دفتر مشر صلاح الدین اورګزی د مظاهرې په وخت مونږ ته وویل چې قبایلی جورنالیستان خپل صحافتي ذمېداریانې ترسره کولو په وخت د یو شمېر ستونزو ښکار کیږي.
هنګو اورګزی چونکه باونډری ټچ دي نو دې سیمه کې صحافیانو تعلق صحافي خبریالانو ته ډېر زیات مشکلات دي. په دې کې قسم قسم خبرې مونږ ته راځي. کله په فون وایي چې تاسو شدت پسند لفظ استعمالوي طالبان په ځای کله وایي چې تاسو خبرونه غلط لګوي مونږ نه تپوس نه کوي. همدغه لکه مونږ په قبایلی سیمو کې چکم خبریالان دي غادوړو طرف ته ډېر مصیبتونو سره مخامخ دي. ولې چې کله خبر زیات حکم شي بیا فورسز طرف نه مونږ ته د ستریشت ملو شوې دي. مونږ حکومت نه مطالبه کوو چې دا کوم صحافیانو ته دمکی ملويږي خاص کار پر څومره چې په دې قبایلی سیمو سره نږدې کوم صحافیان خبریالان دي هغه ته د تحفظ ورکړی شي.
د دې نه وروسته مشال لوډیو چې کله د صحافیانو ته تحفظ او وژل شوی صحافي مصری خان په اړه د سیمې نه منتخب نماینده پیر حیدر علی شاه سره خبرې وکړې نو په دې اړه یې صدا اول
هغه کې دوا صحافیات شهید شوی دي اکی مصری خان یو بل عظمت نو وزیر اعلی صاحب فور دغه ته ویل خپل کمشنر صاحب ته سیدی ته پورا تحقیقات وکړه دوه ته وسره چې څه کمایي هغه مو فور پورا کو د زیل لره خپل وزیر اعلی صاحب ده هغه به لکه څنګه د دور صوبې کې دور صحافیانو ته هغه ملي کی برات نو ان شاء الله هغه کې واغه نجات ملي کی بعده خیال
یاد دی چې 2013 کال ستمبر میاش 14 منټه د هنګو یونین اف جرنالیست مشر مصری خان اورګزی په یو وسلوال برید کې مړ شوی و خو لا تر اوسه پورې د ده قاتلان نه دي نیولی شوي. طارق اورګزی، مشال رډیو، هنګو.
تاسې مشال رډیو ته غوږی اوریدونکو، د سیلابونو چې څه مو د مخکې په پاکستان کې سیلابونه راغلي له هغې وروسته د دیر د زمکو په اړه ډېرې لویې لانجې شروع شوې دي او نږدې ده چې دا لانجې نورې هم زیاتې شي او دا ځکه چې د دیر د زمکو هیڅ قسمه قانوني ریکارډ نشته دی. په دې اړه شانواز ترکزی یو رپورټ لري.
پر ضلع دیر کې د سیلاب وروستو اولس پر یو بل پرتاڼو او کچرو کې مقدمه درج کړي دي ځکه چې پر دیر کې خو پولیس او عدالتونه شته دي خو د زمکو ریوینیو ریکارډ یا قانوني نقشې نشته دی او داسې لانجې ځایي عدالتونو ته هم راغلي دي. د تیمرګری د عدالتونو یو وکیل حضرت رحمان مشال ریډیو سره د خبرو اترو پر وخت وویل چې د سیلاب وروستو د ځمکو په اړه لوی لانجې جوړې شوې دي.
کره خبره ده چې سین خو لکه د دې کلو په منځ کې یو برید هم دی زمانه قدیم نه او چې کله دا راغی نو د دواړه اړخ نه ځمکې وړلې ډېر په وسیع مقدار یې وړلې. بیا سم ټایم داسې وکړل چې د ډایورشن ګین کړه لکه د یو کلي په جایداد ډېر زیات لاړو پدې کې چې ریسنت کما لانجه شوې د غټه چې هغه د دوه کلو منځ کې د زمنګ دانو کله دی به ورته مخامخ منځرې تنګې دي د اغې تر منځ د سو افراد جګړه وشول او غي بیا قومي شکل مونیو بیا ریسنت یو بل لانجه بارون کلی او در آباد د کلی په منځ کې مم پدې سينیارو کې شوې ده اوس ښکارا خبره ده چې دا خلک به کوشش کوي چې موږ خپل زمکا اکسټینډ کو دی زه ته ورسو او هغه به کوشش کوي چې موږ دی زه ته ورسو خدای جنرال دا ډېر کامن د لوی پسات د دې د لاسنه جوړل
حضرت رحمان اډوکیټ اویل چې هغه زمکه چرته چور باندې شفوا هم سیلابونو وړلې
لکه زما سره یو کیسه چې سړي شپکړی و زپکې د مداله وکړو چې سیلاب راغی نو چې زما کوم زمکوا ما غستی و او د شپې د او پښو و سیلاب غزمکه وړه نو ما عدالت ته درخواست وکړ چې جناب دا سړي چې په کوم شي شپکې اخه او پراپرټی نشته لکه ته د لسبا ډیگری مورګې ته د لس شي ورکې نو یو دا صورت حال اکثر چې کوم ځکه د سین په غاړه زمکې و لټیګیشن پر روانو نو چې هغه وړې شو نو پای کې د دې چې اکثر سټونه چې کوم نه لیف سره مخابخ
او یو بل قانوني کیس چې حضرت رحمان اډوکیټ لا راوړل شوی و د غزمکه کومه چې خرڅ شوی و
یو سړی په 37 لک روپے باندې زمکه خرڅه کړل په دې 37 کې هغه 20 لک روپے نغدي اخستې دي باقی پیسې پاتې وي اوس مکه والوي چې زما هغه باقی پیسې ته ماته راکا هغه سړی دا وایي چې زه تل څه د کم ته بل څه راکې نو ماته یو بری غراغه جدي کې زه شوټ فایل کوم چې مالې د خپل پیسې ریټرن کړم او ورته چې تا خو اګریمنت کړی دی کته د 2 ورځې پس اخستې وي نو دا اخستې او ندی وي پاتې مغستې وي به دا غوړې نو دا ټایپ کمپلیکیشن چې کوم دی نو دا او دا خو میجر کمپلیکیشن
حضرت رحمان اویل چې اوس د زمکه قیمت هم ډیر کم شوې ده
گورنمنٹ د دې روډ د پاره پرچیزو کو په 260000 روپے پی کنال او چې دا سیلاب راتلو د دینه مخ کې دلته کې 1 کروڑ باندې کنال خرڅېدل چا غزم کې وړې شو اوس مطلب دا دی چې دا یو ډیر میجر ایشو چې کوم دی ته مرګره کې سپیشلی ایگزیست کوي
حضرت رحمان اډوکیټ اویل چې سیټلمنٹ یا د زمکو د حدونو ریکارډ نشته دی او دا ولې نشته هغه وای
دا مونږ کلانو اکثر په دې قرار د دونه پاس کړل چې د ایریا کې تاسو سیټلمنٹ وکړي خو زمونږ د وطن چې کوم مشران دي سپیشلی سو کارډ ملکس اند قوانين هغه د دې مخالفت کوي چې کله یو ځل دا ډیټرمنټ شو چې د دې خاندل ته دومره تجربه زما کده د نو دې خو سبا ایکستنشن نشي کولای دې خو نشي کولای چې پردیش مکوونی شي دې بده و چې دلته کې دا کمر زما بریدو دې بده نشي ویل چې هغه ماغه پوری کمر بریدو
شاهنواز ترکزی مشال ریډیو تی مرګره لور دیر
اوریدونکو ک په دیر کې د سیلابونو چې کوم زمکه وړي پاغه باندې لانجه روان دي او ستونزې را پیدا شوې دي نو بیا په پېښور او په د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې ځینې خلک چې د سیلابونو ځپلې لا هم د مشکلاتو ښکار دي په دې اړه باندې شبیر جان یو رپورټ را لېږل دی او د هغه کندو سره خبرې کړې چې سیلابونو یې کورونه خراب کړي دي راځي چې دا رپورټ وره
دا خیبر پختونخوا سیلاب ځپلې سیمو کې ګډ پیر داسې خلک اوس هم شته چې دوی وایي چې دې ډېر زیات بې وسطي او دوی ته مالی ستونزې لري اوس هم حکومت لخوا مالی مرستو ته سترګې پلار دي په دغه خلکو کې زیاتره شمېره د هغه زنانه ده د چا چې یا خو نارینه نشته دي یا نارینه بیروزګاره او غریبانان دي دغه زنانه وایي چې د دې مالی حالت ته مخکې نه ډېر زیات خراب وو ولې سیلاب دوی نور هم اغېزمن کړی دي او د روزګار هیڅ ذریعہ نشته دي دوی ته حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی سره د مالی مرستې وکړي همدغه رنګ د چارسدی او نوخار سیمه د غرانو مشال لیډیو ته د خپل ستونزو په خلا سره رنګ ویل
نو سپورې زمونږه د دنیا بشتري غنمونه لوخي لرګي د کور هر څه سامانونه خراب شوی دي او ان ګورم راته نه جوړه شو هغه کې ماشومه مشومړه مشواله راته لکاو ډیر زیات تکلیفونه او دغه راته بیخ شوی نو لاو سپورې نه روزګارو نشته نه سمې مزدغه دیاړي مزدوري کوي لپاره هغه خېټه پوره کیږي چې ویني او کې چې نه نو بس ناسي پور پنځل لږ پاره سکاله شو پلان راته دغه صفات شي نو بیا زما د سبق وسم نو موږ مزدوري پسې شو بیا د ډوډۍ سوکونه نو
الکانو لمې داجونه میخي وو دا درې الکان زلمی لمې داجونه میخي وو د درې جنا کوله مې میخي وو ایو بل چې ما د سرا کړو هغه مم ټولر سره سنبال کړو وو هر څه میخي وو ا ټول لا ټول لا فرجه پور لا ته ما چو پور لا د دې ختم سیرې لا د ماشینال لا د سری لا یا د المارو زړو کې مې لا درې ټول نو نه کټ وو او تخته پوش وو الماری د لوخو ډکا چټیانې وی برستنې وی شل تولیان یا چیرانگو وی او لز دولس د مالو چ وی وسر بالختون او انګورو کوجه ار سیمیلار په پوزا کې میخه کېم نه لخه دا سی بس تا خیمه می لګولې بیا مو خیمه تم جړل و دې په طرف باندې پلارم بیمار شو زم بیمار شم او بل زوی تم می دې د خپګانه تکلیف شو را شرا کر ګټ په ګټو ګرځا هیڅ سیم نه درا کړی رااله د دې جامعې موړې لوپټي موړې باندې لې به سکول کې د غلان نن ته جوړه ور کړی دا چې اچي عمر ورې دا دې نه زنګ طاقت نشمه پرېږه چې سخو وای کړ مام نه دی ویلې چې سخو وای کړ
چې زی یو ما تک زما یو ور دې په خبر دې په خبر کې روزه وعده نه بچي بچي نشته خو سیلاب کې خودل ته پورار سم خراب شوی دی او زما خو وطن کاټم نه شوی چې و من دلته بستری رات ملو شوی دی الک را لوري دی دروغ نه وي
په دې خلا چې کله مونږه د خیبر پښتونخوا صوبې د زرانو او د خیر خیګړې صوبایي وزیر ستاره ایاز نه پښتون وکړه نو هغه جواب صدرنګ وو
جواب خل وطن کاټ خو چې هغه جاری شوی دی ډیر خلکو ته بیا هغه دومره خځو لکه مونږه څومره میډیکل فیسیلیټیز او ایجوکیشن والا فیسیلیټیز او هغه ورته ټول ورکړي دي بیا هغه ته مونږه کوشش تا کړې چې بچا خان خپل روزګار سکیم دا د دې خځو د پاره مونږه سپیشلی کړو چې کم کور کې هنرمند خځې او کورونه کې خپل بزنس شروع کول غواړي مونږه د هغه د پاره د کی سیلاب زدګان د پاره سپیشل پریفرنس مونږه ورکړي دي چې هغه خځې د اپلای کی او خپل پیسې واخلي او خپل روزګار شروع
دا د ونه ول دا چې دغه سیلاب زپلی سمو کې د وطن کارت په شکل کې حکومت دغه اغیزمنو خلکو سره مالی مرسته هم شروع کړې دي ولې د نوخار 400 په شمول زیاتره سیلاب زپلی سمو کې اوس هم ولس وایي چې دوی ته وطن کارت نه دی ملو شوی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ تر د سحر لنه هو د ماخام تر شپږو خبرونه کوي اوریدونکو په سواد کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره څلور ورځنی خصوصي مهم سبات شروع کیږي او تم کیږي چې په دې کې به 3,80,000 نه زیات ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي د سواد څخه نیاز احمد خان په دې اړه یو رپورت لري
سواد کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره د رواني میاشتې سلورمې نیټې نه سلور ورځنی پولیو ساسکو ورکولو مهم به چلولی شي د سواد په سیمه کې تیر وختونو کې د پولیو رنز یو شمېر کیسونه مخې ته راغلي او بیا وروسته د سیلابونو له کبله بعض سیمو ته د تګ لارو د نشوالي له کبله پوره سواد کې دغه ساسکي نه ورکړی شوي دا ځل به د سواد 15 یونین کونسلو کې 3,80,000 نه سیوا د 15 کالو نه کم ماشومانو ته دغه ساسکي ورکولی کیږي د موجوده مهم په اړه د ورلد هیلت ارګنایزیشن له اړخه نماینده ډاکټر محبوب مشال ریډیو تا اویل
موجوده چکم دا کمپین روان دی دا به سواد کی وی خصوصا نو خوښ از لوک نشته دي سواد د پارا 3,30,340 شپې ته ماشومان او ادب مبارک شوی دي او دغه 15 شپې ته یونین کونسل ټولی چې دی دا به ان شاء الله دغه شامل وي زکه تیر زر پکې دی واوري ولای علاقه و دادل پکې ټوله علاقې ته رسیدو ان شاء الله په دې کې د محکمه صحت تر طرفه کسان بزی د سپروایزرانو په صورت کې د ضلع مشران چې دی هغه هم د کوم چې کمپین روان دي د نگرانی به کوي او چې کم زمونږ خويندې دي لیډی هیلت ورکرز هغه به کور په کور په کې هم اسالي او ماشومان ته به د پولیو ساسکي ورکوي د سره سره په بسونو اډو باندې او د اډې د ضلع نه بهر وته او د بهر نه راتلو لارې چې کم دي هغه باندې به زمونږ ټیمونه ولاړ وي هغه به سفر کوونکي ماشومان ته د پولیو پترې ورکوي شپږ دېرش دغه ټیمونه دي یو کم نوی هغه ځینې دي چې کم هسپتالونه دي په هغه کې به یو کس ناس وي او کم خلک کور نه هسپتال ته د علاج لپاره راشي یا د هغې ماشومان د څبلې وجې نه پاتې شي هغې د به په دغه فیکس سنټر باندې هم ویکسین ورکول کیږي
سواد کې د دې خصوصي مهم ضرورت ولې راغی په دې اړه ډاکټر منیب چې د ضلع سواد پولیو ساسکي ورکولو محکمه صحت مرستیال دی وایي
اصل وجه دا ده چې په سواد حالات د سیدی یو هو دینه مخ کې دا جمی کې سلو باوند ایریا او چې پاغه کې زمنګا مهم ونه شو نو د دې وجه نه دا ضرورت محسوس چې هغه ایریا هم کور شي یو خبره دویم حالات هم چې دل کې چې زمنګ سره که فرض دا خدا نه خواسته وایرس سرکولیشن په کمزای کې وی چې هغه هم هغه ځای کې سٹاپ شي نو دې وجه نه حکومت پاکستان دا یو فیصله وکړه چې په دې کې دوباره یو سپیشل مهم وشي
د دې مهم باقاعده پرانستا سیدو شریف کې د سواد ضلع مشر ډي سي او کامران رحمان وکړه نوموړي ویل چې دا ځل ټول سواد کې دغه ساسکي ماشومانو ته ورکول کیږي او ضلع انتظامیه د محکمه صحت سره پوره پوره مرسته کوي
زموږ خپل پوره کاوشونه په دې سره دي چې د پولیو کوریج سیوا شي او الحمدلله کله چې زموږ ضلع حکومت دلته کې راغلي دي کوم چې زب دلته کې اس ډي سي راغلي ما نو موږ د ریفیوزل کیسز ختم کړی دي د لیډی هیلت ویزیټرز او د لیډی هیلت ورکرز خاص چې کوم مسلې دي هغه باندې موږ ناست یو خبرې اترې په کې کړې دي دا چونکه نېشنل پروګرام دی نو دې زیاتې تر چې کوم خبرې اترې به وي هغه به د وفاق سره به وي نو موږ صوبای حکومت سره هم د دې مسلې اوچتې کړې دي او الحمدلله په هغه کې موږ ډېر کامیاب شوي دي او کوشش موږ دا کوو چې په دې چې کوم مسلې دي هغه موږ زر تر زر حل کړو.
د محکمه صحت له اړخه جاری کړی شوی شمیرې تر مخه ټول سواد کې د درې لکو اتیا زره ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکول لپاره 906 ټولګي جوړ کړی شوی دي چې ماشومانو ته به دغه څاڅکي ورکول کېږي او سیمه کې داسې یوه علاقه نشته چې هلته دغه څاڅکي ورکولو کې دوی ته څه قسمه رکاوټ وي او په دغه لړ کې مقامي مذهبي پوهان هم دوی سره پوره پوره مرسته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
او اوس هم مطبوعاتو ته کتنه. د پاکستان څخه ورسپانه ډیلی ټایمز اداریا د پاکستان الیکشن کمیټې لخوا د 30 میلیونه جالی ووټرانو د اندراج په اړه ځانګړې شوې ده. د هیواد جمهوري بهیر لپاره ضروری ده په دې مقاله کې لیکل شوې دي چې دا اداره با اختیاره او باوري کړ شي. د مقالې نور مهم ټکي به درته ګولایز وړاندې کړي.
د پاکستان ورسپانډنټ ډیلی ټایمز خپل اداریه د هیواد انتخابي فهرستونو کې د تیروتنو په اړه لیکلی ده. ورسپانډنټ لیکي چې د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا 13 میاشت د 30 میلیونه جالي ووټرانو اندراج ډیری پښتنې راپورته کړي دي. د جالي ووټرانو اندراج نخکاري چې 45% د پارلمان غړي په جالي ووټونو راغلي دي او د دې نه د کمیشن کارکردګي ښکاري چې څنګه دوی په کمزوري سره خپل دنده ترسره کوي. ورسپانډنټ ډیلی ټایمز ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن د سہولت لپاره په 2000 کال کې نادرا چې د کمپیوټرایز شناختی کارډونو جوړول کار ورته سپارل شوی وو جوړ شو، خو د 2002 کال انتخابات په زاړه انتخابي فهرستونو وشو. په شپږ کالو کې نادرا ادارې د هیواد خلکو ته کمپیوټرایز شناختی کارډونه ورکړل او په دې موده کې الیکشن کمیشن له خپل وسایلو څخه انتخابي فهرستونه جوړ کړل نه چې د نادرانه مرسته واخسته. ورسپانه ډیلی ټایمز لیکي چې د دې لقبله ډېرې لوی تیروتنې او بې نظمي رامنځته شوه او دا لومبې ځل نه دی چې الیکشن کمیشن کمزوري ښکاره کړه. د دې نه وړاندې د پارلمان غړو د جالي اسنادو هم د اداري کارکردګي رامخې تکړه. ورسپانه ډیلی ټایمز زیاتوي چې جمهوریت کې کله په انتخابي بهیر پښتنې راپورته شي نو هغه جمهوریت بې معنی شي او دا 30 میلیونه جالي ووټرانو اندراج جاج اخستل پکار دی. دا 30 میلیونه جالي ووټران په کوم علاقو کې دي او آیا دا جالي ووټونه په تیر انتخاباتو کې استعمال شوی دي او کنه؟ ډیلی ټایمز لیکي چې د دې خبرو وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د باوري اداره جوړولو ضرورت رامسته شوی دی. پاکستان د ډیر اوږد مزل وروسته جمهوریت ترلاسه کړی دی او دغه شان ریاستي ادارې لخوا تیروتنې دا له خطر سره مخامخ کولی شي. ورسپانه ډیلی ټایمز په اداریه کې هیله څرګندوي چې د پاکستان الیکشن کمیشن با یو با اختیار باوري او د سیاسي ګټو نه پرته جمهوري عمل مخ په وړاندې بوزي او د 30 میلیونه جالي ووټرانو اندراج کې ککړ کسان تبه سزا ورکړي شي.
د ګولایا څخه مو د پاکستان ورسپرنې ډیلی ټایمز اداري غټکی واوریدل. اوریدونکو اوس هم سراج زهیر ته ورځو په اسلام آباد کې او د پاکستاني ورسپرنو د نننې ورسپرنو غټکی تی اور.
ورسپانه جنگ پل ادارې کې لیکلي چې د پېټرولي مصنوعاتو نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد جماعت اسلامي، مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ کاف د سینټ غړو د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په موجودګۍ کې د سینټ نواک اوټ وکړو او د تیلو نرخونو کې د زیاتوالي په غندلو یې وویل چې حکومت دې اولس په خودکشي نه مجبوروي. ادارې لیکي چې د سینټ د غړو وینا ده چې د پېټرولي مصنوعاتو نرخونو کې د زیاتوالي په ځای دې درغلې ختمې کړي شي. ادارې لیکي چې د پېټرولي مصنوعاتو کې د زیاتوالي لقبله به د نورو سیزونو نرخونو کې زیاتوالي وشي او دارنګ بل دی له وجه برامداتو کې هم کمی وشي. اداري اخرې کې لیکي چې حکومت کې شامل اتحادي ګوندونه، مخالف ګوندونه، صنعتکار، تاجران او نور ټیکس ورکوونکي خپل خپل ځای د خپل ذمہوارۍ احساس وکړي نو هله به د ملک د بحرانونو نه رابهر شي. د پېښور نخبرېدونکو ورسوانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې پېښور کې هم د پېټرولیم د مصنوعاتو زیاتوالي وروسته د سټاپ پسټ ډرایورانو د ګاډو په کرایانو کې 100 روپۍ اضافه کړې ده او دغه رنګ د یوې صوبې نه بل صوبې د تونکو ګاډو والا هم کرایانو کې زیاتوالی کړی دی. ادارې لیکي چې ډیزل نرخ کې لسټو په پورې زیاتوالی شوی دی. ګویا چې د نوې اډې نه د حیات آباد او کارخانو پورې تونکو ګاډو د یو وړ خرچه کې د 25-30 روپو پورې زیاتوالی شوی دی. ادارې لیکي چې د ګاډو د کرایانو د زیاتوالي نه داخ کاری چې لکه د ډیزل په نرخونو کې 30-40 روپۍ پورې زیاتوالی شوی وي. د دې په تناظر کې حکومت له پکار دي د ترانسپورټرانو د منمانۍ یا د خپل زړه غوښتل ودروي چې دا رنګ د مصنوعي ګرانۍ ختم کړي شي. ورسپانه نوې وخت په ادارې کې لیکي چې پنجاب صوبه کې ځوانانو ډاکټرانو هړتال روان دي. د صوبې ټول ټیچنګ هسپتال هسپتالونه ایمرجنسیانې بندې کړې دي چې له وجې تېره ورځ هم لاهور کې دوه او ملتان کې یو مریض په حق ورسېدو. ورځپاڼه لیکي چې ډاکټران د معاشرې یو اهم جز دی، خو د تېرې سمهودې راسې دا ډاکټران په احتجاج مجبورې دي. حکومت د دوی دې غوښتنو له هېڅ توجه نه ورکوي. ورځپاڼه په آخره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د دې ډاکټرانو سره مذاکرات وکړي او د دوی ځینې جایز مطالبات ومني. ډاکټرانو له هم پکار ده چې دوی د نرمۍ مظاهره وکړي، نو دا شان به دا مسله په ښه توګه حل شي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست، مونږ خبرونې د سهار له نهو د ماښام تر شپږو اوریدلی شئ. دا وخت په پېښور کې د 12:00 بجې شوې دي. د غرمې بوریوال کاکړم سټوډیو ته راغلی دی، راځئ چې د خبرونو سر ټکی ته واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د قرآن د سوځولو غندنه کړې ده. د شمالي وزیرستان د رزمک په سیمه کې د پاکستاني عسکرو پر یو کیمپ په راکټي برید کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. د خیبر ایجنسی د باډي په سیمه کې تیر ماښام د یو ریموټ کنټرول بمې چاودنې په ترڅ کې د پاکستان یو ولس سرتیری ژوبل شوی دي. په لیبیا کې پر خونړیو هوایي بریدونو سربیره یاغیان د نیټو په مشرۍ کې د روانو عسکري عملیاتو ملاتړ کوي. په قزاقستان کې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښایي چې نور سلطان نظربایف بریالی دی. او هند له شاوخوا 28 کلونو وروسته پرون په دویم ځل د کرکټ نړیوال کپ وګاټي.
بوروال کاکړ درته د خبرونو سرټکی وړاندې کړو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ چې په انټرنیټ هم اوریدئ شئ. زموږ پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام. تاسو اغلته لاړ شئ، زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدئ شئ او له هغه ځایه یې ډاونلوډ کولای هم شئ. د افغانستان په لور ځو او په کندهار او ننګرهار کې د مظاهرو حال درکو. په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې سلګونو تنو د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون لاریونو نه پیل کړي او په کندهار ښار کې نن سهار یو ځل بیا په سلګونو کسان راټول او د ښار د شهیدانو څلورلارې په لور روان شوي دي. او د ننګرهار پوهنتون سلګونو محصلینو هم نن سهار په درونټه سیمه کې په لاریون کولو لاس پورې کړ او د کابل جلال آباد لویه لاره یې د ترافیکو په مخ تړلې وه. خو نن د کندهار د ښار او د ننګرهار ولایت لاریونونه تر اوسه سولهییز دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې یو ځل بیا مظاهرې او لاریونونه پیل شوي او دغه مظاهرې او لاریونونه چې په امریکا کې د یوې کلیسا پادري لخوا د قرآن عظیم الشان د یو ټوک سوځولو په برون کې روان دي، د افغانستان په مزار شریف او کندهار ولایتونو کې په لویو تاوتریخوالو بدلې شوې. د دې مظاهرو په ترڅ کې 13 ورځ په کندهار کې لسو زیات مړه او لاتیا زیات ټپیان شول. که څه هم چارواکي د مړو شمېره لستنه کوي، خو د مظاهرې ګډونوال وایي چې د مړو شمېره له دې زیاته ده.
څلور نفر خو اوس دلته وویشتل، یو نفر یې زخمي کوي، بل نفر یې بشره زخمي کوي. پرې موږ نه وال کوو نه تکول کوو. وروره
د کندهار والی توریالي ویسا تیر مازدیګر رسنیو ته وویل چې مظاهرې د هر چا حق دی، خو د مظاهره کوونکو په ډله کې مغرض کسان وي چې عامه شتمنیو ته زیان رسوي او مظاهرې په تاوتریخوالي بدلوي. باید ویل شي چې د جمعې په ورځ په مزار شریف ښار کې په دې اړه راوتلو مظاهرو کې د ملګرو ملتونو اووه بهرني کارکوونکي او همدارنګه 15 افغانان ووژل شول او ګڼ شمېر ټپیان شول.
و موردل چې د افغانستان په کندهار ولایت کې د تاوجن او مظاهرو په محل د تاوتریخوالي په پیښو کې ګڼ شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. بلخوا د شمالي بلخ ولایت تر مزار شریف وروسته په کندهار کې د مظاهرو موخه د امریکا د هغه پادری غندنه کولو چې تیره میاشت د قرآن نسخه سیزلې وه. په افغانستان کې د مظاهرو په محل د ملګرو ملتونو په دفتر برید او هلته د بهرنیانو وژل او په لاریون کې تاوتریخوالی څه معنا لري او په افغاني ټولنه کې د مذهبي مشرانو کردار څه دی؟ د دې پوښتنو د ځواب میندلو هڅه د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحل کړي.
د افغانستان تر مزار شریف وروسته قهرجنو مظاهره چانو په کندهار کې هم لاریونونه کړي دي او د تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له 500 زیات ژوبل شوي دي. هلته د جمعې په ورځ د افغانستان د بلخ ولایت په مزار شریف کې مظاهره کوونکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړي دفتر برید وکړ او هلته یې بهرنیان ووژل. دا مظاهره چان په امریکا کې د یوه پادری ټیری جونز لخوا د مسلمانانو د سپیڅلي کتاب قرآن د سوځولو پر ضد راغونډ شوي ول. د رسنیو له رپورټونو سره سم د جمعې د لمونځ پر محل په مزار شریف کې د جمعات ملا توده وینا کړې ده او خلک یې هڅولي دي چې د ټیری جونز پر ضد د مظاهره وکړي. په افغانستان کې د داسې پیښې لاملونه آیا یوازې مذهبي دي او کنه د دې تر شا نورې مسلې هم شته دي؟ په کابل کې د سیاسي او د ټولنیزو چارو کارپو حسن ولسمل وایي په افغانستان کې د بهرنیانو لپاره په عمومي ډول او په ځانګړي ډول د امریکایانو لپاره د ناخوښۍ حالت مخې ته راغلی دی. نوموړی وایي افغانان له امریکایانو خپه دي. د حسن ولسمل په خبره په دې پیښه کې سیاسي مقاصد هم ښکاري چې د سیمې امنیت خراب کړل شي. نوموړی وایي په افغانستان کې د ملا کردار هم ډېر منفي پاتې شوی دی.
دا جهاد چې وو په ډېر شهامت او په ډېره دلچسپۍ باندې د افغانستان خلکو وکړ او اسلامی جذبه هم وه ورسره ملي جذبه هم وه د دین جذبه وه د وطن جذبه وه. خو کله چې د جهاد د دورې نه وروسته ملایان قدرت ته ورسېدل نو ملایانو دا وطن وران کړ. جهاد یې دغسې په صفر کې ضرب کړ او اسلام یې بدنام کړ.
په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو د دفتر مشر غفور لیوال هم د حسن ولسمل له خبرو سره موافق کاری او وایي افغانان له بهرنیو خپه دي او بهرنیان باید خپل برخورد بدل کاندي.
هغه څه چې ګټه درلودلی شي هغه د بهرنیانو د برخوردونو بدلېدل دي. تاسو ته به په هند کې د هند د ازادۍ د یو مشهور مشر دا خبره په یاد وي چې انګریزانو ترې وپوښتل چې تاسو ولې له موږ څخه کرکه لرئ؟ نو ده ورته وویل چې موږ له تاسو څخه کرکه نه لرو بلکې له هغه څه څخه کرکه لرو چې تاسو یې کوئ. دا په دې مانا چې دوی باید هغه څه بدل کړي چې دوی یې کوي. یعنې په دې مانا چې د مسلمانانو سره له اسلامي ارزښتونو سره له افغانانو سره له افغاني ارزښتونو سره برخورد باید بدل شي. دغه برخورد باید دوستانه شي او تر ډېره بریده دا برخورد باید داسې شي چې په نړیوالې ټولنې باندې د افغانانو اعتماد او باور.
په کابل کې د ټولنیزو چارو کارپوه حسن ولسمل وایي د اسلام له نقطه نظره داسې غبرګون ښودل سم کار نه دی.
موږ مسلمانان یو، موږ په خپل دین باندې عقیده لرو او په دې باندې د خپل سر نم تیری. خو افراد زمونږ په دین کې هیڅ وخت نه و. زمونږ پیغمبر خلکو په کپیړو والی دی او په ده باندې غرخونه شهیدان کړي دي. خدا دته چې خپل ملګرو وویل چې بده دعا وکړې خلکو ته، تا دعا خو قبلېږي. نو ده وویل چې اللهم اهدي قومي، وای خدایه ته زما قوم ته هدایت ته نیکي. نو زمونږ دین د صلح دین دی، زمونږ دین د مهربانۍ دین دی، زمونږ دین د سختۍ دین نه دی.
حسن ولسمل وایي په امریکا کې چې کوم سړی قرآن سیزلی دی دا یې هیڅ ښه کار نه دی کړی.
دې خلکو چې دا قرآن شریف سیزلی دی دا ډیر بد کړی دی، دا یو ډیر ناوړه عمل دی. اما دغسې یو حرکت چې مثلا د ملل متحد په دفتر ورځا او هغه سیزا او هغه خلک بې ګناه خلک وژنه، دا حرکت کم معقول حرکت نه دی.
هلته بیا په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو د دفتر مشر غفور لیوال وایي چې د دې مظاهرې نوعیت بیل دی او په دې ترڅ کې د شمالي ولایتونو آرامي او تر دې پیښې وروسته د آرامۍ ته ګواښ پیدا کېدل ښایي سمه خبره نه وي. د غفور لیوال په خبره په افغانستان کې 99% خلک مسلمانان دي او په دوی ملا او مذهبي مشران ډېر اغیز لري. خو له دې اغیزه چې سیاسي ګټې پورته کړل شي نو ټولنه له ستونزو سره مخامخېږي.
دینی مرجع پائس یا دینی مرجعیت پائس روحانیون خلق ترمند منلی خلق دی ملایان او خلق پر دوی اعتماد لري دی خپل اغیز او نفوذ لري دی مذهبي ټولنه په توګه سم ده هر وخت په هیږي چې دغه اغیز څخه او دغه نفوذ څخه او په خلکو کې د دومره پراخ اعتماد څخه سیاسی استفاده وشي.
د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه حسن ولسمل وای په افغاني ټولنه کې د جذباتو داسې خودنه چې مرګ ژوبله دی رامنځته شي د بې سوادۍ نتیجه هم ده.
موږ د سواد ساتنه د انقلاب نه مخکې ډیره ټیټه وه او اوس موږ په سلو کې یو دوه کسان بابا سواد یا به پنځه کسان با سواد یا اکثریت بې سواده دی او دا بې سواده خلک چې دي دا ډېر جذباتي خلک نو ته اوس دغه مظاهره چې شوې ده د مظاهره کې به د تعلیم یافتګانو تعداد دومره نه وي چې د دې بې سوادانو تعداد بیخي د حد او اندازې نه زیات دی. پکې
د کارپوهانو په وینا په افغانستان کې پر ناحکومتي ادارو او د ملګرو ملتونو پر دفترونو بریدونه به د بهرنیانو کارونه او بیلابیلې پروژې اغیزمنې کړي. تر دې مخکې په 2009 زیږیز کال کې هم په کابل کې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په معاملې لوی لاریونونه شوي ول، خو په هغې کې پر بهرنیو بریدونه نه وي شوي او نه هم مظاهره کوونکیو د بهرنیو ادارو او ټولنو پر دفترونو یرغل کړی و.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوریدونکو تاسې زموږ خبرونې لکه څنګه چې مو واوریدل په انټرنیټ اوریدلی شئ زموږ پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام. اوس هم یو نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته ځو. برطانوي ورځپاڼې ګارډین په یوه مقاله کې لیکلي دي چې د جاپان د اټمي بټیو کارکوونکي د ځمکې لاندې ریډیو اکټیو اوبو له امله له نوو ګواښونو سره مخ دي. هغوی ته د خوراک او آرام لپاره په ورکړل شوو اسانتیاوو کې کمی دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د ګارډین دا مقاله لوستې ده او غټ ټکی یې تاسو ته وړاندې کوي.
ورځپاڼه لیکي چې د فوکوشیما د اټمي برېښنایي بټۍ کارکوونکي له هغه وروسته له نوو صحي ګواښونو سره مخامخ سوي دي چې په مځکنیو اوبو کې د تابکاري کچه زیاته سوې ده. د دې مشکلاتو سنبالونکي د ټوکیو د برېښنا رسونې اداره ټیپکو له هغه وروسته تر کره څارنې لاندې راغلي چې په تېر اونۍ کې درې کارکوونکي د تابکاري له زیاتې کچې سره مخامخ سوي وو. ورځپاڼې لیکي چې څو ورځې چارواکو دا باور ورکړی وو چې د تابکاري یوه مطالعه هم داسې نه ده چې د 10 کیلومترو په شاوخوا کې اوسیدونکو خلکو ته ګواښ پیش کړي. ورځپاڼه ګارډین د جاپان د ایټم او صنعت د ساتنې د ادارې نایسا له حوالې لیکي چې تر اوسه 20 کارکوونکي تابکاري ته مخامخ شوي دي، خو له معاینې وروسته داسې په ډاګه شوې ده چې له دوی څخه یوه ته هم صحي زیان نه دی رسېدلی. ورځپاڼې د ټوکیو د برېښنا رسونې د ادارې د یوه چارواکي سمیو لموټو له خولې لیکي چې د دې ادارې د کارکوونکو ساتنه کیږي او هغوی داسې غیر ضروري ګامونه نه اخلي چې خطر ځینې پیښیږي. ګارډین لیکي چې له تازه معلوماتو څخه داسې ښکاري چې هلته کارکوونکو ته بیخي کم خوراک ورکول کیږي. ورځپاڼه د نایسا د یوه داسې چارواکي چې پر دې بټۍ 15 شپې تیرې کړي دي له خولې لیکي چې هغوی ته د خوب پر وخت د ځان پټولو لپاره هم یوازې یوه بړستن ورکول کیږي. ورسپانه لیکي چې ځنه داسې ناپیژندل شوی کارکونکي هم ستا چې هلته موجود دي خو له نورې نړۍ سره یې اړیکې نسته، او دا شنه ګڼل کیږي چې هغوی دې له رسنیو سره خبرې وکړي. دا کسان له درو ورځو کار کولو وروسته دې سیمې ته نږدې په یو بل کلي کې درې ورځې تېروي چې سم خوراک وکړي او ښه آرام وکړي. ورسپانه د ټوکیو د برېښنا رسونې د ادارې د یو چارواکي هیروټا اویاما له خولې زیاتوي که څه هم دا کافي نه ده، خو لږ تر لږه هغوی ته دومره وخت وي چې بیرته کار ته تر تللو وړاندې تازه خوراک او آرام وکړي. ورسپانه لیکي چې د دې هیواد وزیر اعظم نوتوکان به د شنبې په ورځ دې کلي ته ولاړ سي چې د دې کارکوونکو ستاینه وکړي، څوک چې د نوموړي په خبره ډېر سخته دنده ترسره کوي. ورسپانه لیکي چې جاپاني وزیر اعظم نوتوکان د تیر جمعې په ورځ ویلي وو چې اوس مهال داسې نسي ویلای چې دغه بټۍ په کافي توګه مستقیمې کړل سوي دي او یا چې دا کار به کله سر ته ورسیږي، خو د هغه په خبره دی په دې باور دي چې دا کار به وسي او دوی خپل بشپړ هڅه کوي چې دا بټۍ مستحکمې کړي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولی دی چې هر ورځ درته د سحر له نهو د ماښام تر شپږو خپرونې کوي. لکه څنګه چې موږ تاسو ته بیا بیا وایو، تاسو زموږ خپرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. زموږ پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام. په زموږ په خپرونو کې لکه تاسو ته معلومه ده خبرونه، رپورټونه، تبصرې یي، او همداراز په دې کې 19 پروګرامونه هم یي. ار پروگرام تستا سے ډیر خوخیږي، ار پروگرام مو چې نه خوخیږي په دیړه باندې تاسو مونږ ته ویل شي، مونږ به کوشش وکړو چې هغه تاسو د خوخی مطابق جوړ کو. اوس په درته یو بل مطبوعاتي کتنه دروارو. ورسپانه فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې لیکي چې که څه هم په لیبیا کې د جګړې زو سپو بیرته ستنیدنه د دې هیواد د پوځي او ډیپلوماټیکي له خطره ډکه نتیجه ښیي، خو بیا هم دا یوازې په لیبیا پورې تړلې نه ده چې د عربي نړۍ د سیاسي او ټولنیز پاڅون پایله به په ډاګه کړي. په نورو سیمو کې لکه په خاصه توګه په مصر او سعودي عرب کې خوځښتونه کېدای شي چې تر دې نور مهم وګرځي. د دې مقالې غټ ټکی درته بوروال کاکړ اوري.
ورسپانه لیکي لکه څنګه چې د لویدیز حکومتونه د لیبیا د واکمن معمر قذافي په لرې کولو کې د هغه د مخالفینو ملاتړ کوي، نو هغوی ته دا هم په پام کې ساتل دي چې دا یوازې د معمر قذافي لرې کول نه دي، بلکې د ټولې عربي نړۍ له زورواکۍ، حکومتي بې نظمۍ او پر شتمنیو د لوړې طبقې له واک څخه د تل لپاره خلاصول دي. ورسپانه لیکي چې په مصر او تیونس کې لوینې تویدنې پرته انقلاب ځکه حقیقي بڼه خپله کړه چې هغه د امریکا او د اروپا د پخوانیو مستعمره هیوادونو لخوا نه، بلکې د ازادۍ، انصاف او اقتصادي موقعو لپاره رښتونی خواهش له کبله رامنځته سوی وو. ورسپانه لیکي په عربي نړۍ کې به د اصلاحاتو راوستونکو لپاره تر ډېرې مودې پورې د بهرنیو مرستو او لارښوونو اړتیا وي. تر لومړیو څو تندکونو وروسته لویدیځو هیوادونو ځان ډډې ته کړ. ورسپانه لیکي چې دا هغه څه دي چیرې چې دوی ته پاتې کېدل پکار دي، خو تر ټولو زیات دریځ به د امریکا او د هغوی د ملګرو وي چې د خپلو لنډمهالو اقتصادي ګټو یا په سیمه کې د استحکام لپاره له رسمي اپوزیشن سره ملګرتیا ته دوام ورکړي. ورسپانه لیکي چې د نړۍ شاوخوا تر ټولو زیات تیل پیدا کوونکی سعودي عرب د لویدیځ، هند او چین لپاره ځانګړی ارزښت لري، خو تر اوسه پورې سعودي عرب له سیاسي اصلاحاتو کولو او د جمهوریت پلو احتجاج کوونکو د ملاتړ لپاره بحرین ته د ځواکونو له لیږلو څخه ځان ساتي. ورسپانه لیکي چې لویدیځ ته پکار ده چې د لمسون مخه ونیسي، خو د خپل اغیز له لارې دي سعودي عرب او د نورو خلیجي هیوادونو واکمنان دې ته وهڅوي چې پر ځای د دې چې کندې ته ولویږي، دوی ته پکار ده چې ځان آزاد
کړي. اوریدونکو، تاسو د فاینانشل ټایمز ورسپانې د یوې مقالې چې د لیبیا په اړه یې لیکلی و، د منځني ختیځ په اړه پکې خبرې شوې وې، د هغې مقالې غټ ټکي مو له بوروال کاکړ څخه واورېدل.
الله 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 تصوف څه معنا لري؟
نفس پاکول او آغا په شایستو پوکیو باندې مزین کول
دا کومه لاره ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنې ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعې او خالی په ورځ اوریدلای سي.
اوریدونکو تاسو شعر او تصوف خبرونه د احمد شاه زمی سره اوریدل شي او په دې خبرونه باندې تاسو خپل نظر هم مونږ ته د تل په څیر د نورو خبرونو په شان مونږ سره شریکول شي. مونږ تاسو نظرونو وړاندیزونو ته سترګې په لارې یو. د امریکا څخه خبرېدونکو ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپلې مقاله کې وایي چې د لیبیا واکمنان کوشش کوي چې د خلکو احتجاجونو او د حکومتي ځواکونو سره د هغوی نښتو ته د کورنۍ جګړې نوم ورکي. مقاله وایي چې نړیواله ټولنه باید دغه کار د مخنیوي او په سوله ییزه توګه د لیبیا مسلې ته حل راوبسي. د دې مقالې غټ ټکی به واورو. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې پال ولف ویټس لیکي لکه څرنګه چې په مصر کې د حسنی مبارک خلاف مظاهرې او د حکومتي ځواکونو لخوا د لاریون کوونکو وژلو ته چا کورنۍ جګړه نه ویله، همدغسې دا به هم سمه نه وي چې د لیبیا شخړې ته د کورنۍ جګړې نوم ورکړل شي. د لیکوال په وینا د مصر او تیونس د احتجاجونو په شان په لیبیا کې هم خلک په سوله ییزه توګه راپورته شول. دا خو لیبیایي صدر مومر قذافي و چې له دې د خپلو خلکو خلاف جګړه جوړه کړه. د لیکوال په وینا قذافي او د هغه زوی سیف الاسلام کوشش کوي چې د لیبیا د خلکو پاڅون او د حکومتي ځواکونو ځواب ته د کورنۍ جګړې نوم ورکړي، خو دا ضروري ده چې نړیواله ټولنه په دې وپوهیږي چې دا د دوو ډلو ترمنځ جګړه نه ده. په مقاله کې راغلی چې دا تر یوه حده مشکله ده چې نړیواله ټولنه په دغه خبره ځان پوه کړي، ځکه چې د لیبیا د حکومت لخوا کنټرولېدونکو سیمو کې د خلکو وفاداري روښانه نه ده، بلخوا خبریالان خلکو ته په آزاده توګه لاسرسی نه لري. لیکوال زیاتوي چې که خبریالانو په خپلواکه توګه کار کولی هم شوی، نو د لیبیا خلک به نه غواړي چې په آزاده توګه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي، ځکه چې له څلوېښتو کلونو راهیسې د حکومتي فشار لاندې دي. په لیبیا کې د حکومت مخالفین شکنجه کیږي او هغوی چې په زندانونو کې وهل ټکېدل لیدلي له راخوشې کېدو وروسته ویرونکي کیسې کوي. په مقاله کې راغلی چې د لیبیا حکومتي ځواکونه د خپلو مخالفینو د کورنۍ غړي زوروي او همدا وجه ده چې خلک نه غواړي د حکومت ضد خبرې وکړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې لیکوال پال ولفوویټ زیاتوي چې د لیبیا پر صدر مومر قذافي له دې بغیر هم فشار اچول کېدای شي چې مخالفینو ته وسلې ورکړل شي او یا دې هم د بهرنیو ځواکونو مداخله زیاته کړل شي. د لیکوال په وینا نړیوال دی د لیبیا ملي انتقالي جرګه یا کونسل په رسمیت وپیژني. دا کار به قذافي ته یو واضحه پیغام ولیږي چې امریکا او نور هیوادونه د هغه په مخالف قطار کې ولاړ دي. په مقاله کې راغلی چې امریکا کولی شي د دغه جرګې سره د عامه اړیکو په پراخه کولو کې مرسته وکړي او د لیبیا سرکاري ټلویزیون خپرونې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه بندې کړي. همداراز امریکا د قذافي د مخالفینو سره د بهر دنیا سره د اړیکو په ساتلو کې هم مدد کولی شي، چې په دې توګه به د لیبیا خلک د حکومت لخوا ورکول کېدونکي او کنټرولېدونکي ټلیفوني سیستم څخه خلاص شي. په مقاله کې راغلی چې د لیبیا د ملي انتقالي جرګې په ملاتړ سره به په راتلونکي کې عامو انتخاباتو ته لار هواره شي. لیکوال وایي چې کېدای شي دا ټولې خبرې اوس ته شي د کاغذ په مخ لیکل شوي کیسې وي، خو نړیواله ټولنه کولی شي دې او دې ته د ورته نورو ګامونو په پورته کولو سره د جګړې پر ځای په سوله ییزه توګه د لیبیا د صدر مومر قذافي د حکومت خلاف فشار زیات کړي.
مرج او مطلونه
د جان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیش د تیژن کیږي
جام سور سو میرای وس پوت.
خبرونه مرج او مطلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیستې متلونه خبرونه د خدای نور ناصر سره اوریدل شي. اوس هم یو بل رپورټ د تلرو د انډیپندنت ورځپاڼه د منځنی ختیځ د حالاتو په اړه د میډیا په رول د خبریال رابرټ فیس کی و تبصره چې عنوان دی د جنگ تصویرونو ته د مقور کړشي چې په خپل ځان وخی خبره کړې ده. د دې مقالې غټ کې بدرته اسرار الله مومند وړاندې کی.
رابرټ فیسک په خپل تبصره کې لیکي چې هغه دا خبره نه خوښوي چې څوک ورته د جنگي حالاتو راټولونکي خبریال وایي، ځکه چې نوموړی وایي تر هغې د یو جنگ په اړه رپورټینګ نشي کېدی تر څو چې تا ته د جنگ تر شا د سیاست په اړه پوره معلومات نه وي. تبصره کوونکی یو څو پوښتنې راپورته کوي. لومړی دا چې آیا ایډمورو یا ریچرډ ډیمبلیبی د دویم جنگي عظیم په اړه صحیح رپورټینګ کولی شو، کچرې هغوی ته د جرمني د هیټلر د اتحاد په اړه پوره معلومات نه وو. او دویمه پوښتنه دا چې جیمز کیمرون څوک چې د کوریا په اړه رپورټینګ کوي او د کوریا لخوا د ایټم بم د ازماینې ډزې یې هم ریکارډ کړې وي، آیا هغه دا هر څه کولی شو که هغه ته د سړې جګړې په اړه معلومات نه وو؟ هغلی رابرټ فیسک وایي هغه تل دا خبره کړي چې خبریالان باید د ځپل شوو خلکو په اړه متوازن او بې تعصبه رپورټینګ وکړي. دارنګ نوموړی وایي که چېرې څوک د 13مې صدۍ د غلامانو د کاروبار په اړه رپورټینګ کوي، نو باید چې هغوی د غلامانو اوړونکي بحري جهاز کپتان سره نه بلکې جهاز کې ناست د غلامانو نظر واخلي. دغه رنګ رابرټ فیسک وایي چې کله په 2001 کال کې فلسطینی اسلامي جهاد تنظیم په بیت المقدس کې یو پیزا جوړونکي دکان په بمونو والوزولو چې ورکې یو شمېر اسرائیلي ماشومان وژل شوي وو، نو هغه د اسلامي جهاد د ویاند خبرو ته په خپل رپورټ کې پوره ځینې ورکړي. دغه رنګ نوموړی وایي چې هغه د اسرائیلي ځواکونو نظر ته هم هغه وخت دومره اهمیت ورنکړو کله چې هغوی په بیروت کې د لبنان حکومت لخوا په اولس د تشدد تماشا کوله. رابرټ فیسک وایي چې د هر یو ټی وی چینل خپل لومړیتوب وي، لکه د الجزیره انګلیش ژبې ټی وی چینل چې د خپل عربی ژبې ټی وی چینل برعکس دی په صحیح توګه خپل کار ترسره کوي. تبصره کوونکی وړاندې لیکي چې هغه زیاتره د الجزیره خبریال جیمز بی سره په یو موټر کې سفر کړی او هغه د ملګری هم دی. خو نوموړی وایي چې تر ټولو خوندور کار دا و چې کله ښاغلی بیز رپورټینګ کولو، نو هغه د دې ټکو سره د کیمرې نه اخوا شو چې راځئ تاسو ته د لږې شیبې لپاره ښایم چې څه حالات روان دي. او همدغه رنګ هغه زیاتره ځان د کیمرې نه پناه وساتو او کتونکو ته یې دا موقعه ورکړه چې د تیونس په سرحدونو پراته په زرګونو د مصر کډوال وویني. همدارنګ تبصره کوونکی وړاندې لیکي چې د الجزیره خبریال جیمز بیز د کیمرې په سترګه د بحرین دننه د حکومت پر ضد راپورته شوي د شیاګانو فرقې هغه مظاهره کوونکي هم وښودل چې لاسو کې ورسره د دغه هیواد جنډې وي. تبصره کوونکی وایي چې ښاغلي بیز د ټکو نه بلکې د تصویرونو د لارې کتونکو ته ټول معلومات ورکړل. تبصره کوونکی رابرټ فیسک وړاندې لیکي چې د الجزیره خبریال جیمز بیز اوس په لیبیا کې د حکومت مخالفه یاغیانو د پرمختګ په اړه رپورټینګ کوي. دغه رنګ لیکوال رابرټ فیسک وایي چې تر هغې په یو جنگ کې د قتل عام په اړه پوره معلومات نشي ورکول کېدی تر څو چې پکې د میډیکل ژبه نه وي کارول شوي. نو همدارنګ لیکوال وایي چې هغه سره یره ده چې د الجزیره ټی وی چینل په لیبیا کې د رواني تباهۍ په اړه اوس هم پوره معلومات نه دي ورکړي.
اوریدونکو تاسو د اسرار العالم مومند څخه د انډیپندنت ورځپاڼې د مقالې غټکی واوریدل. مشال ریډیو ته غوږیستئ. اوس هم د کرکټ په اړه یو رپورټ درته لرو. پرون سریلانکا او هند د نړیوال کرکټ ورلډ کپ کې په فائنل کې لوبه سره وکړه او هند په دې وتوانېده چې سریلانکا ته شکست ورکړي او په دې توګه د نړیوال کپ خپل کړي. راځئ چې د صالح محمد صالح رپورټ واورو.
د هند کرکټ ملي ټیم ټولو لوبغاړو خپل پرونی نړیواله اتلولي د خپل ټیم سچن تندولکر ته ډالۍ کړه. که څه هم په دغو لوبو کې تندولکر ډیر ونه ځلید، یوازې د 300 رنزونو په اخیستلو له لوبې ووت، خو هغه د هند ملي ټیم ته له 20 کلونو راهیسې لوبه کوي او د خپل هیواد ټیم یې 15 ځلې نړیوالې اتلولۍ ته رسولی دی. تندولکر سږ کال په خپله شپږمه هڅه کې نړیواله اتلولۍ د هندوستان په برخه کړه. د پرونۍ لوبې له پای ته رسېدو سچن تندولکر خپلو په اوښکو لړلو سترګو ته په اشارې وویل دا د خوښۍ اوښکې دي. که څه هم د هند د کرکټ په تاریخ کې به د سچن تندولکر شاهکارونه خوندي وي، خو د دې ټیم په پرونۍ اتلولۍ کې بل لوبغاړي گوتم گمبھیر ډیر رول درلود. نوموړي ونوي منډې جوړې کړې. پرون هند د خپلو څلورو لوبغاړو په سوځېدو خپل پخوانی او قوي ټیم سریلانکا ته ماتې ورکړه او تر 28 کلونو وروسته یو ځل بیا د کرکټ د نړیوال جام ګټونکی شو.
a chance of finishing things off. India one hit away from winning the World Cup for the second time, and absolutely magnificent. Calvary finishes off in style. A magnificent strike into the crowd.
دغه له تلوسې ډکه لوبه په ممبئی ښار کې وسوه او په زرګونو ننداره کوونکو په شور او زوږ سره کتله. د ټلویزیونونو او انټرنیټ په مرسته د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له دې جملې افغانستان کې خلکو د دې لوبې ننداره کوله، خصوصا ځوانانو. په لسګونو افغان ځوانانو دغه لوبه وکتله او د دې لوبې تر پیل مخکې د خپلې علاقې وړ ټیم په باب نظرونه څرګند کړل.
او کرکٹ بائی چانس لو بدا نویل کی کہ سری لنکا ډیر ښه بال ران لري. مرلی دارم منډس
دمانو عبدالجلیل دغه خوشاله کوم سه هندیو غټي
زبانو سه حسن دغه خوشاله کوم چې انډیو غټي.
کرکټ په افغانستان کې هم زیات مینوال لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم د نړیوال جام لپاره په څو لوبه کې برخه واخیسته او ځینو قوي ټیمونو ته ماتې ورکړه.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.